سلام ستلی مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو هم د شپې بعد ازادي رادیو د خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم با ژوندۍ بڼه کتلای شئ مجله په خبرونو سره پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشرسیما به هوسوي د افغانستان د وضعیت په اړه د وی خپلواکي څېړنې له همغږي کوونکو فریدون اوغلو سره کتل دي میرمن بهوس نن په ټویټ کې ول دوی په دې موافق و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک سره سم د ماموریت په افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډیر متمرکز وي بهوس ویل دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د د ټیم ملاتړه ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د 2018 نه تر 2023 پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبی تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د سازمان نمبریتوب دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد کله پرون پیو بیان کې ویلي روزا اوتم بای و د می میاشتې پیو دیر شمه د دغه وزارت له سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوال ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او د سیمې پر مسایلو خبري وکړي هغه متقی ویلي اوس د دې وخت رسیدلې دی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه پورته شي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دوی وبیلل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د غورسپانو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خنۍ سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په سیډنی کې د فدرال محکمې قاضي وویل د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی ریښتینی دي نوموړي په درې ورځپاڼو دعوا کړې وه چې نوموړی یې داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2016 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکتوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړه پوځي مډال هم ورکړل شوی دی د نوموړي تر څنګ د استرالیا په لسګونه نور سرتیري هم په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوی دي د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د پولی واکسین پر کارکونکو د بریټ په پایله کې او پولیس وژل شوی دی د فرانسې خبري اژانس د پوز د خبر پاڼې پر اساس ویلي دی چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال وشوه چې د واکسیناسیون پر یو ټیم ډزې وشوي خبر پاڼه کې ویل شوی دی ډزو کې هغه پولیس وژل شوی دی چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته ګمارل شوی و د ماشومانو د ګزانډیا پولی واکسین 15 ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خبر پښتونخوا په 2012 کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریټ مسؤلیت منلای دی پولیو یو ساري او وژونکو ناروغي د چیرخي یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي او ټاکل شوی دا چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو رزنی و لوبو د لړۍ نمړۍ لوبو وشي د افغانستان کرکټ بورډ اداري خبرداري خبر ورکړی دی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په حمل کې درد محسوس کړی دی او د سریلانکا په وړاندې نمړۍ دوه لوبو کې نه لوبيږي دا کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې راشد خان ته ډاکټرانو تر مینه وروسته ویل دي چې یو اونۍ استراحت وکړي دغه سیالۍ چې سبا پیلېږي د جون میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو یو شمیر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی دا بندیزونه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی باندې وضع کیږي خو طالبانو ورته داسې ځواب ویلی دی
د افغانستان کورني موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانانو د شی وغوښته د افغانانو خپل موضوع
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. تحلیل کې به هم په دې باندې خبرې وکړو چې آیا د نورو بندیزونو وضع کول به طالبان دې ته قانع کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او که نه. د بې پولي ډاکټرانو سازمان وایي چې په بامیانو کې په کورونو کې د زیږون شمېر 40% لوړ شوی دی. په لاملونو به یې هم وړاندې درته راپور ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پیسو ارزښت یې د پخوا پرتله خورا راټیټ شوی دی. علت یې څه ده؟ په دې به هم د پاکستان نه درته راپور ولرو. د سپور له ډګره به مو هم خبر کړو. منتیا مواړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. یو شمېر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د دغه جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډلې یوې فاکس نیوز ته ویلي دي چې په یاده لایحه کې به په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو نقص، پر افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام، ترهګري او د نشي توکو تولید او قاچاق هغه څه دوټې کې وي چې په تېرو دوو کلونو کې په اړه مثبت ګام نه دی پورته شوی. خطر پر دې ستو ورځو پر دې صاحب ستړی مشب خیر غلی تاثیر ته کده دغه لایحه په تړاو نور وای چې طالب حکومت سره به حتمان تاسو خبرې کړي وي. داغوی چارواکو درته څه ویل؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو ورېدونکو ته وو. د امریکا کانګریس ځینې جمهور غوښتونکي سناتوران وي پر داسې ویلایي کار کوي چې لمخې غواړي پر طالبانو د امریکا له لوري نوي بندیزونه څه شي. دغه لایحه د اتلس جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا د جوړېدو په حال کې ده او له بشپړېدو وروسته به د امریکا ډیموکرات جمهور رئیس جو بایډن ته وړاندې شي. د دغو اتلس سناتورانو له ډلې جیمی ریچ د چهارشنبې په ورځ ناوخته فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په تېرو دوو کلونو کې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو په وړاندې پراخ محدودیتونه رامنځته کړي دي. دغه شانې طالبان د ترهګرۍ او د نشي توکو د قاچاق په وړاندې په نه مبارزې هم تورن کړي دي. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکا نامنظمه وتل د دې لامل شول چې افغانستان له داسې یوې مرحلې سره مخ شي. نوموړي له نورو سناتورانو غوښتنه کړې چې یاد لایحه ژر تر ژره ترتیب او د منظور لپاره د امریکا جمهور رئیس ته وړاندې کړي. هغه ټینګار کړی چې کانګرس د دې لایحې د جوړېدو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته د طالبانو نفوذ د ودې په حال کې دی. ښاغلی ریچ وړاندې ویلي چې یاد لایحه په تطبیق سره به د طالبانو لخوا په ټولو مالي معاملاتو بندیز ولګول شي او همدارنګه ټولې ویزې او یا نور اسناد چې امریکا ته ننوتلو اجازه ورکوي هغه به هم باطل شي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته بیا یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د شک سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوت کړي.
د ټولو اندیکنو څرګندونو ته بیا په جواب د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کیږي. دغه پوینه فشارونه د وسله لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کی او د اسلامي مرتبه مسلمانانو سره خپل اندیکنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي ورسره د افغانانو خپل موضوع دي. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده موارد تعامل ولول.
کله هم د طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصول پرانه کې خوست د حقونو د ورکړې خبره کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سمې لښبګم کولې پورته د نجونو په وړاندې د پنځه دروازې وتړلې او وروسته دوی په همتون د لټک هم نکړه. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مدنه کورودان خطر پردې سوچه د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې غواړي پر طالبانو نوي بندیزونه وضع کړي موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم راسره خبرونه کې مل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو ستړي مشئ، بخیر اغلی. تاسو راپور واورید چې ځینې جمهور غوښتونکي غواړي او داسې لایحه هم جوړه کړي ده چې پر طالبانو باندې نوي بندیزونه وضع کړي. تاسو په ان باندې دا یوازې د جمهوری غوښتونکو نظر دی که دیموکراتان هم ورسره ورته نظر لري؟
فریده جان سلامونه او تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول او دونکو ته وړاندې کوم.
من فکر کوم چې د راسخ صاحب اړیکه پرې شوه، موږ به راسخ صاحب ته په تمه پات شو چې بیرته خبرونه کې وصل شي او په دې موږ سره خپل تحلیل شریک کړي چې دغه بندیزونه که پر طالبانو باندې وضع کیږي، آیا دا به ګټه وکړي چې دوی دغه کم محدودیتونه چې پر افغانو ښځو او نجونو باندې وضع کړي دي دا لرې کړي او که نه؟ راسخ صاحب بیرته خبرونې ته وصل شوی. راسخ صاحب مهرباني، ستاسو ځواب اورو.
باید ووایم چې افغانان او بلخصوص د افغانستان جغرافیا دغه په ټول د نیمه پیړۍ کې د ابوالقدرتانو د سیالیو او د مبارزاتو او د اتومي قدرتونو د دغه خاوره کې د دوی فقط دغه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه ده چې افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو قرباني شوي دي. بنا انځویلی سم همدغه امریکا خپله څنګه چې دوی د طالب په وړاندې د اوس د بندیزونو وړاندیزونه ورکوي او وایي باید په طالبانو باندې نور هم بندیزونه را دغه شي، خو زما په نظر دا د حل لاره نه ده. دا د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا د افغانانو په خیر نه تمامیږي.
ولې افغانان راسخ صاحب کدارت وایي په ټوله کې به دا په طالبانو باندې څومره اغېز وکړي؟ آیا مؤثر به وي چې طالبان دغه بندیزونه لرې کړي که نه؟
ګورې، اصلا طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې دوی ثابته کړه دنیا ته او ګاونډیو ته چې دوی نه د اسلامي ملکونو، نه د نړۍ د ملکونو، نه د ابوالقدرتانو وړاندیزونه د افغانستان د نجونو او پخویندو باندې چې کوم فشار راوارد کړی دی، یعنی د هغه ادرس نه چې دوی کومه لوبه دوی مخته بیایي، دغه لوبه ظالمانه ده او دوی د خپل دغه لوبې نه شاته نه ځي. نو بنا د طالبانو سره په دغه ژبه باندې چې دوی لګیا دي او په دغه پروګرام چې دوی لګیا دي غربیان، په دې پروګرام کې زه په دې باندې متیقن یم چې دا په طالبانو باندې تاثیر نه راځي. ولې؟ طالبان خپل اقتصاد لري، پیسې لري، هر هفته کې $1,000,000 ورته رسیږي. فشار په افغانستان په ملت باندې دی، افغانستان ملت تباه شوی دی په دغه بندیزونو کې، په دغه حالاتو کې چې دانن افغانستان په یو انزوا کې قرار لري. تقریبا 2 کاله کېږي چې افغانستان رسمیت د افغانستان دغه طالبان په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان د ولسونو سره د دولت سره د نظام سره راکړه ورکړه نشته. بنان دغه
ستاسې پان باندې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ که امریکا بندیزونه وضع کوي او که نه وضع کوي، هیڅ د دې څرک نه لګیږي چې دوی به یو توافق ته ورسیږي بالاخره او دغه د ښځو او د نجونو ستونزه به حل شي؟
زه په دې باندې متیقن یم چې طالبان تر اوسه پورې ثابته کړې ده چې دوی د دنیا د خلکو اته چغه او نارې ونه منله او دنیا ورته وړاندیزونه ورکړه، اسلامي ملکونه وړاندیزونه ورکړه چې دغه غیر شرعي دی، دغه غیر اسلامي عمل دی چې تاسو د نجونو او د خویندو په وړاندې ترسره کوئ. مګر زه ویلی سم که چیرې د طالب سره څنګه چې دوی په دوحه کې ناسته وکړه او دا خپل قرارداد په امضا کوي او هغه ادرس نه دوی عقلن وړاندې شي، زه په دې باندې متیقن یم چې طالبان به د مذاکراتو په درشل کې دغه وړاندیزونه ته به دوی مثبت ځواب ورکړي. غیر
په دوحه کې خو دغه ناست چې ترسره شوي وي، آیا په هغوی کې دوی په دې مسایلو باندې بحث نه و کړی د ښځو د حقونو او د نجونو د حقونو په اړه باندې چې اوس نوي بندیزونه وضع کیږي؟
سل په سلو کې دوی بحثونه کړي دي او حتی د ښه دولتدارۍ په هکله باندې د ټولو سیاسونو ګډون یو همشمول نظام په ګډون باندې دوی بحث شوی دی، لاسلیک شوی دی. ولې سرغړونه ترې وسوه؟ دا سرغړونه چا کړی دی؟ که دا سرغړونه طالب کړی دی هم د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا زمونږ په تباهۍ کې دی. که دا سرغړونه امریکا کړې ده، بنا په دغه لوبه کې د طالب او د امریکې د لوبه کې د افغانستان ملت قرباني شوی دی او قرباني کېږي. زما هیله دا ده چې باید افغانستان ملت
بلته اوس عام ولس ته تاسو وایئ چې دا یوه لوبه ده او عام ولس پکې قرباني کېږي، هم د طالب له لوري او هم د غربي نړۍ له لوري. اوس عام ولس ته چې دوی په دې دواړو منځ کې پاتې دي، دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل دوی وکولی شي هغه د ژوند چارې لږ په اسانه پر مخ یوسي؟
یعنی زما په نظر دا دی چې اوس باید افغانانو باندې دغه فرض عین دی چې مونږ باید په دغسې لوبه کې مونږ باید ټول سره راټول شو، یو ملي وحدت را تامین کړو، خپل آواز، خپل چغه، خپل ناره، د خپل د وطن مشکلات دنیا سره باید مخامخ دوی په مخ کې کېږدو چې ولې دغه لوبه مونږ سره تاسې کوئ. نیمه پیړۍ دی کله ورور امریکا ته راځي د خپل د منافع لپاره، زما ولسونه وژل کېږي، زمونږ ولس وروره په اوبو کې ډوب شول، په بمونو والوزولو، تیمور بمونو مو را باندې استعمال کړله. مګر دا د داعش او دا د تروریزم او دادی القاعده او دادی او طالب دغه دغه بهانی غوري مونږ باندې چې مونږ د وطن نه لری کیږي یلته دادی چې دته متوجه سي عزیزانو دلته لوبرواله ده دلته د اقتصاد لوبرواله ده دلته سیاسي لوبرواله ده دلته استخباراتي لوبرواله ده مونږ په دغه لوبو کې زدوی په لوبو کې مونږ قرباني شوی یاستو زمونږ ملت قرباني دی زمونږ ملت اصلا د جنگ توان نه لري مونږ جنگي لاره تاسو مونږ لاره نه ده خپله کړې دغه جنگ دغه بدبختي دغه ټوپک دغه بمونه چې دغو لدرسه به مونږ راته پر شوی دی کله کله راباندې ملا راباندې حاکم کړي کله راباندې مجاهد راباندې حاکم کړي
افغانان سره متحد شو دغه ستونزې حل کیدای شي
سل په سلو کې که چیرې مونږ یو موټی شو مونږ طالب په ځای کې نه وای شو مونږ مجاهد په ځای کې نه وای شو مونږ وره غرب او شرق په ځای کې نه وای شو
کور موادان چې وخت مو راکړ او موږ سره مو خبرې وکړې د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی د نوي بندیزونو د زیاتېدو خبره کړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په بامیان ولایت کې څه باندې څلوېښت سلنه ښځې په کورونو کې زیږون کوي، خو په ځواب کې بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی په دې وروستیو کې څه باندې سل روغتیایي مرکزونه د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي دي. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې، تاسې دغه موضوع تعقیب کړې ده که په دې اړه نور جزئیات اورېدونکو او لیدونکو سره شریک کړئ.
فریده جان سلامونه، وخت مو په خیر. د وی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي چې په 2020 کال کې په بامیان ولایت کې له 40 سلنه ډیرو ښځو له مسلکي روغتیایي مرستې پرته په کور کې ماشومان زیږولي دي. وی پولیو ډاکټرانو هم لیکلي چې دوی سږ کال په بامیانو کې 8 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، خو هغه خلک چې په دې غرنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو او کلیو کې ژوند کوي په سخت حالت کې دي. د بی پولیو ډاکټرانو د نور د روغتیایي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر همایون احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر روغتیایي مرکز کې یوازینی یوه ښځه قابله ګمارل شوې ده. د بی پولیو ډاکټرانو د روغتیایي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر احمد ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرکزونو کې کار کوونکي کم دي او همدارنګه یې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې د نفوذ او اړتیا له امله چې موږ لرو او د افغانستان جغرافیه لا تر اوسه کافي نه ده، د هغو کلینیکونو شمیر چې په افغانستان کې په هر ځای کې باید جوړ شوي وای، ښځینه کارکوونکي وای، بشپړوونکي درملو او لرې پرتو سیمو کې کلینیکونو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویلي چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي دي او اوس بوخت یو او موږ د مور او ماشوم لپاره 10 روغتیایي مرکزونه نور هم تیار کړي دي او اوس موږ 170 نورو کلینیکونو ته اړتیا لرو. ام اس اف دا هم ویل چې افغان ښځې د تګ راتګ د ازادۍ او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کار او زده کړې د وړتیا له امله روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له لویو خنډونو سره مخ دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 40 میلیونه خلکو بې وزلۍ او فقر د دې لامل شوی چې هغوی د ناروغانو د لیږدولو لپاره د لوړو لګښتونو په ورکولو سره روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسۍ لپاره اوږد واټن سفر ونه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیرته وخت رسیدو وروسته د بهرنیو مرستو کچه کمه شوه. په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمني کنګل شوه او ګڼ شمیر نړیوالو سازمانونو له افغانستان څخه ووتل. همداراز دغه سازمان په وینا هغه وخت راهیسې په دوامداره توګه د عامې روغتیا پر سیستم فشار زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر زیات ستونزمن کړی دی.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان لیما سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د سازمان د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي په بامیانو کې 40 سلنه زیږونونه په کور کې کیږي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
پاسویل کې به هلمند ته ورشو. هلته کروندګر وایي د پنبې کښت ورته د پخا په څیر ګټه رسوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورسره تیر کال د کوکنارو پرکښت د بندیز لګولو پر مهال د متبادلو فصلونو کرلو لپاره د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې وره.
د افغانستان په هلمند کې کروندګر وای د کپاسو کښت ورته د کوکنارو په سیر ګټه نه ورکوي. طالب چارواکو د 2022 په اپریل کې د کوکنارو په کښت بندیز لګولو چې مقصد یې د افیمو د تجارت مخنیول و. طالبانو کروندګرو ته خبرداری ورکړو چې که کوکنار یو کرل نو فصلونه به تباه کړل شي. کروندګر وای طالبانو ورسره وعده کړې وه چې یو ګټور بدیل به ورته برابروي، خو داسې تر اوسه نه دي شوې.
موږ وایو چې دغه کار وسي چې د ابسایا خلک ستړي خلک نو چې پر هغه شفافت وسي، پر هغه باندې کار منظم شي، بیا موږ څه نه وایو، نو باید موږ سره وعدې کړي چې امبارونه درکوو یا مرستې درکوو. د هغه څه دوی موږ ته هیڅ هم نه دی راکړی.
د کروندګرو په وینا د کوکنارو کښت به چې ورته کومه ګټه رسوله، هغه ورته د کپاسو کښت نشي ورکولی چې ورسره یې ګزاره ګرانه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوی په مسله خبر دي او د حل کولو کوشش یې کوي.
د هلمند ولایت مقام او ټولې ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پنبو د کاروباریانو او د تجارانو سره څو ورځې مخکې یوه غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي، تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پنبو و کاروباریانو و تجارانو ته یو بازار د پروش د پنبو هغه پیدا کړي.
بلخوا تاجران وایي چې د کپاسو تجارت ډیر ګټور نه دی ځکه چې خرچه یې ډیره ده.
یعنې مصرف نه جوړېږي، بوجي امبار په 3000 یا په 2000 ورته رانیسي او یو جرم ځکه په 6000 کال لارې هړی او سلویر د نیشن سان زور تیژدم، نو دغه ماته ګټه نه کوي. عقل نه باید سړی په دغه پسې سي چې یو کار کوي په هغه کې ګټه وویني د بنده په زیان سره. دا لا نظر خو هغه ځان ته نظر څه کېږي څه نه کېږي.
په 2021 کې د طالبانو تر کنټرول مخکې په افغانستان کې د افیمو پیداوار ارزښت د 1.8 او 2.5 ارب ډالرو په منځ کې و.
هلمند کې د کروندګرو وضعیت مو واوریدل چې پنبه یې د کوکنارو په ځای کرلې وه. اوس به هم افغانستان کې پاتې شو، په دې اړه به راپور واورو چې اچاو مربا څنګه جوړیږي.
از بازار می آوردم، خوشین کیفیتش ضعیفتر بود، نواواری کردم، در او زی زیافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا دی میدان وردگ و دی بیسود و لسواله علی ریزا دی چه دی خپل کورانه سرا کابل پا قلعه شده که جوند کهوی. 50 کالان علی ریزا دی شپاگ اولادو پلار دی وی، ای چالور دیش کالو رهیز دی چکنی جوڑاولو کار که بخ دی. دی دول دو چکنیان دی جوڑاولو ترچنگی دی واده او دی خاتم پا مراسمو که هم آشپزی کهوی. دی وی دی هاگا لیوالتیا لمخه چلی دی مسلا اکثره لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی لهی چایز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربه ز دکړی دی. دای دی چکنی جوړولو پاړه وای
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش شي کېناست بیل مالګي کشنیز اوګي او نور د اړتیا وړ مساله جات سره چلروي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر باکای شته راځي. یو بل ډول چتنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو مکسر کوو یې مرچ او مساله پکې ګډو، هغه ته بیا سره چتنی وایي. مخلوط
چت بازنم هم بنام چکنی سرخ یاد میشه.
علی رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې ای چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بی د مڼو د گازرو مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او کله وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړنو د خرابېدو امکانات هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکاوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زیت اړتیا لري. نو زه یو کور کې جوړوم او حملته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي، خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځله چې کور کې چکنی جوړول جالب خاطرې لري. د دې خبر د چکنی جوړول په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار وي شو، خو خنداوي هم وي او یو بل اوړو را اوړو.
خاطرې
جالب خاطره مې داده چې یو کس ته ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیریو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
کابل مو د چکنی او اچارو د جوړولو په اړه راپور اوریده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د عراق بصری ښار ته ورشو چې هلته یو انځورګر وایي چې هغه خوښوي چې انځورګري وکړي. دا چې څنګه کې په دې راپور کې اورو ګورو.
دا د عراق په بصره ښار کې هبا فوزی ده چې له شیشې څخه په جوړو شیانو انځورګری کوي. هغه له یوې سرکاري ادارې سره کار هم کوي. هبا فوزی وایي چې انځورګری نه یوازې شوق دی، بلکې دا یې د ګټې وټې ذریعه هم ده.
رسم على الزجاج بالنسبه لي تجاره وفن
وشيشي انزورګری زما لپاره آرت او تجارت توانه دي. دا هغه سوي چې زما ته ټولو زیات خوختي. زه چې کله هم پریشان یم نو سمدستي انزورګری شروع کړم.
نقول لك يا صراحه المعيشه مالتي انا واطفالي على الرسم للزجاج.
هبا فوزی وای په شیشو یې د انزورګری کار شاوخوا څلور کاله وړاندې پیل کړ.
البدايات اشتغلت مو ک یعنی تقول للناس لا
بالومړی ورځو کې د ما یوازې د مور او خیندو په ګډون د خپل خپلوانو لپاره انځورګری کوله چې هغوی به غوښتل دا شیان نور ته ډالۍ کړي. خو وروسته بیا ما په ټولنیزه میډیا پاڼه جوړه کړه، خلکو زما د کار ستاینه وکړه او زه یې وهڅولم چې خپل کار پر مخ یوسم. له دې وروسته بیا ما ته د خلکو لپاره په شیشو د انځورونو جوړولو پیغامونه راتلل پیل شول.
يعني من انشر صارت عليها طلبات.
هبا فوزي وای چې دا اکثره د عراق د پخانی اماراتونو ترڅنګ د بغداد کلتور هم په انزورونو کې جوړوي او د خپل انزورګری په بلابلو نندارتونونو کې هم وړاندې کړي ده.
د عراق په بصره کې مو د یوې انځورګري هغه انځورګري وکتله چې خوښولې په شیشو خاورو باندې انځورګري وکړي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې هم ورزو د سپورت لډګره خبرو.
سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نن په رسنیز کنفرانس کې وویل چې تر سیالیو وړاندې د راشد خان ټپي کېدل ورته یوه سخته ننګونه ده، خو زیاته کړه او ویل چې هغه ځوانان چې د راشد خان په ځای لوبي کې دا ورته یوه ستره موقع ده چې خپل وړتیا وښایي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیر ورځ خبر ورکړی چې راشد خان د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه محسوس کړي دي او ډاکټران ورته د یوې اونۍ آرام کولو ویلي دي. نو په همدې اساس په لومړنیو دوو لوبو کې ښایي راشد خان ونه لوبیږي او د درېیمې لوبې لا هم معلومات نشته چې هغه به ولوبیږي او که نه. اخواته په سعودي عربستان کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی. فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې دغه کمپ د ملي لوبډلې د روزونکي عبدالله المتیری تر څارنې لاندې پیل شوی دی. یاد فدراسیون ویلی دی چې موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دننه میشتي او هغه چې بهر میشتي دي د دوی ترمنځ آشنایي او همغږي پیدا شي. د دې تمریناتي کمپ موخه دا ښودل شوی دی چې افغان لوبډله د مرکزي آسیا سیالیو ته چمتواله نیسي. افغانستان به په مرکزی آسیا سیالیو کې له ایران او قرغزستان هیوادونو سره سیالی کوي. او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی نوین الحق انګلستان ته تللی او هلته په ویټالیټي بلاس سیالیو کې نن خپله لومړنۍ لوبه کوي. نوین الحق د انګلستان په کورنیو شلوریزو سیالیو کې د دریم ځل لپاره لوبیږي. د نوموړي لوبډلې لستر شایر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې هغه به نن د افغانستان په وخت ماښام شاوخوا 10 بجې د ډربی شایر لوبډلې پر وړاندې د لستر شایر په لوبډلې کې لوبه کوي. نوین الحق تر دې دمه په دوو پړاوونو کې 50 لوبغاړي سوځولي دي.